نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بشك الله تعالى نشر ميجي شهغ بيان كوي يو مثال كو هغ مثال دماشي هموي او يا چي دهغ د پاسوي تدي آيات شان نزول با اوغورو مون پا آيات نمبر ديرشتم كي ويلو وان كنتم في ريب مما تدي مطلب و كستاسو پا دي كلام كي شكوي چي پتنشتا چي دا دو پخپلا جوڑ کرده دي نو دلتا دا هغوی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و یا دا دا اللہ دا طرف نا دے ہم او کنا نو هغوی تا اویلی شو چی دا سی صورت چوڑ کرے او رائی اوڑے هغوی لا چیلنج ور کرے شو خو ظاہر دا 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 غ چیلنج چا جواب ور نکرے شو او چا دا هغوی پشان صورت را نوڑو نو اس دا هغوی رد عمل سو چی پا قرآن مجید باندی اعتراضات شورو کرل او بیا هغوی سو خبری شورو کړي چې اے خلکا دا څنګه کلام دی کله په دې کې د ماشی مثال ورکړي کیږي او کله د مچ او دی وایي چې دا د الله تعالی د طرف نه دی نو غټ خلک د داسې وړو وړو خبرو ذکر نه کوي او د دومره حقیر سیزونو مثالونه نه ورکوي نو اعتراضات یې شورو کړل نو دلته هغوی لا جواب ورکړی شوی دی. ابن عباس رضی الله عنه وایي چې کله الله تعالی دا منافق پا بارکی دو مثالونا بیان کرل تاسو دا منافقینو دو مثالونا پا تیر سبق کی ویلیو چی کلا اللہ تعالی دا اور او ابو مثالونا بیان کرل نو حقیوی چی دا خوارو وارو مثالونا دی نو اللہ تعالی دا سی مثالونا چر تا هم نبیانوی دا وڑو وڑو سی زنو مثالونا ٹک شوا اگوی لپکارو چی قرآن مجیدی منلیوی نو حقی اعتراضات شورو کرل او دا مثالونه کله راغلی دی په قران کې په صورت حج کې الله تعالی د مچ مثال ورکړی دی نو دا صورتونه په دې ترتیب کې نه دی نازل شوی ځکه چې صورت البقره مدنی صورت دی نو صورت الحج به مونږ وروسته وایو خو هغه مخکې نازل شوی دی. د صورت الحج په درې او یایم آیت کې الله تعالی فرمایي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هغه خلق چې د الله تعالی نه سیوا د نور خلکو نه غواړي نو دا نور خلق چاته چې دوی معبود وایي نو هغوی خو یو مچ هم نشي پیدا کولی او که هغوی ټول راجمع هم شي او د مچ همره یو سیز د هغوی نه سیز وتښتوي او دوی یې تر آزادول غواړي نو نه یې شي رازادولی. او بیا الله تعالی په صورت عنکبوت په یو څلویښتم آیت کې فرمایلی دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثال لها خلقو چاچی اللہ پر خوده دی او نور خلقی خپل اولیاء جوڑ کری دی نو ده هغوی مثال د جولا پشان دی چې جولا کور جوړ کړی دی او په کورونو کې د ټولو نه کمزورې کور د جولا دی یعنی د جولا کور سوی هسی یو جال وی.
نو اوس هغوی وی چې چرته د جولا مثال راغلی دی، چرته د مچ مثال راغلی دی، او کله د میږي. نو دا سو خبره شوه. دا خو د الله تعالی کلام نه ښکاري. نو الله تعالی وفرمایل چې الله تعالی نه شرمیږي چې هغه یو مثال بیان کړي، کو هغه د ماشي مثال هم وي او یا د هغې د پاسه وي، یعنی د هغې نه هم زیات حقیر او یا کمزوری شی وي. ٹھیک شوه. ځکه چې هغوی ته ماشي وړوکی ښکارېدو، خو الله تعالی فرمایي چې د هغې د مثال په بیانولو باندې هم الله پاک نه شرمیږي. کو هر شی وي، کو هغه ډیر معمولی وي چې د هغې سو حیثیت نه وي د سره، او کو لفظي معنی واغستی شي، نو د مچ د پاسه سوی، یعنی د ماشي د پاسه وزري وي، یا د هغې د پاسه واړو واړو چینجي وي، د مچ د پاسه هم واړو واړو چینجي وي چې هغه مچی چی یا د هغې نه وینسکي. نو سبحان الله، دا د الله مخلوق دی. کو هغه مچ وي یا د هغې نه هم وړوکی وي، نو الله تعالی په داسې مثالونو بیانولو باندې نه شرمیږي. نو الله تعالی د دوی د اولیاء مثال ورکړی دی چې هغوی د مچ پشان وړوکی، یعنی حقیر سیز هم نشي جوړولی. ٹھیک شوه. یا د جولا مثالی ورکړی دی چې هغه ډیر زیات کمزوری دی د هغو کور، یعنی دوی چې ځان له کوم معبود جوړ کړی دی، نو د هغوی مثال د جولا د کور پشان دی. مثال خو د هغه سیز ورکړی کیږي چې هغه د بل سیز سره مناسبت خوري یا د هغې پشان وي. لکه خلق چې د تور مثال ورکوي، نو وایي د کوئلې پشان تور. نو د تشبیه د پاره انسان هغه شی استعمالوي کوم چې د هغې سره مناسبت خوري یا هغې ته نږدې وي. چې یو سیز حقیر وي، نو د هغې د غټ سیز سره تشبیه نشي ورکړی کېدی، د هغې د پاره به حقیر سیز کتل وي. نو الله تعالی په دې خبره نه شرمیږي چې هغه د ماشي مثال ورکړي یا د هغې د پاسه، یعنی خلق چې وایي دا خو د هغو د پاسه دی، یعنی نور هم وړوکی دی. نو دلته یې دواړه معنی بیان شوي دي. یو خو دا ده چې د الله تعالی هر وړوکی او لوی سیز الله تعالی د هغې رب دی. هغه د ماشي هم رب دی او هغه د هاتی هم. هغه د ماشي هم خالق دی او د هاتی هم. هغه معجزه کومه چې په هاتی کې ده، نو هغه په ماشي کې هم ده. او د هغوی دننه نظام د الله تعالی نه سیوا چاته پته نشته. د یو ماشي سلسل سترګې وي، کیدی شي چې یو انسان ته ماشي ډیر معمولی او حقیر شیخ کاری، بیا انسان دومره په لویه کې شي چې دا خو یو معمولی شی دی. او بیا وګوره چې انسان د دې معمولی سیز د بچ کېدو دپاره رنګ رنګ طریقې استعمالوي، خو بیا هم ځان نشي بچ کولی. زمونږ په ملک کې څومره خلک د ډینګي نه او یا د ملیریا نه مړ کیږي. نن هم خلق ډیر عاجز دی، حالانکه ډیره ټکنالوژي ده او ساینس ډیره ترقی کړی ده. د وړوکي وړوکي سیز نه لاچار نظر راځي. نو تو چې خپل ځان درته ډیر غټ ښکاري او مزاق کوي او اعتراضات کوي په الله باندې، نو د الله تعالی خو یو مخلوق هم حقیر نه دی. او تو چې داس وړوکي مثال دی، یو خو هغه وی چې بنده وایي چې دا مثال الله تعالی ورکړی دی، نو د دې مطلب څه دی؟ نو هغه خو بیله خبره ده. بنده سوال کولی شي چې دا مثال ورکړی شوی ولی ورکړی شوی دی او د دې مطلب څه دی؟ خو انسان لا اعتراضات نه دي کول په داسې خبرو باندې چې الله تعالی ولی دا مثال ورکړی دی او د دې څه مطلب دی او د هغې څه مطلب دی، او د مثال ورکولو د پاره الله تعالی ته داسې ملاو شوی وو. دغه شان خبرې به کفار مکه کولې. نو الله تعالی وفرمایل چې نه، هغه نه شرمیږي، دا ټول د هغو مخلوق دی. ګورئ، نمرود دومره غټ باچا وو، نو د هغو مرګ د یو ماشي نه شوی وو. الله تعالی یو ماشي د هغو د مرګ سبب جوړ کړو. د هغو په سپېږمو کې ماشی ننوتی وو، نو هغه به یې په پیزار وهو، نو هغو ته به هله آرام راتلو او د هغې نه بیا هغه مړ شو. د دومره وړوکي سیز نه الله تعالی کارونه اخلي. او ته وایې چې دا څو وړوکی مثال الله تعالی ورکړی دی، نو یو سیز هم وړوکی نه دی. او بیا په یو بله خبره باندې ځان پوه کړئ. ګوره، چې کله تاسو چاته سو سیز خیال غواړئ، لکه د یو استاد مثال به واخلو، د استاد سوکار وی، هغه طالب علم یعنی سټوډنټ ته خبره په مثال باندې بیانوي، د مثال سره طالب علم ډیر زر زده کوي. اوس که یو استاز ډیر غټ غټ مثالونه ورکړي چې هغه د طالب علم د سر د پاسه تیر شي او هغه پرې پوه نه شي، نو تاسو هغو ته ښه استاد ویلی شئ؟ نه. ټیک ده، غټ غټ سکالرز غټې غټې خبرې کوي، لیکن یو استاد د خپل شاګرد په لیول باندې هغو ته خبره کوي د هغو د علم مطابق. او که داسې خبره وشي چې طالب علم پرې پوه نه شي، نو هغه بیا ښه استاد نه دی. الله تعالی دلته خپل علم خیل نه غواړي چې زما سره څومره علم دی. الله تعالی د انسان رهنمایي کوي، هغو ته لاره ښیي، ځکه یې هغو له داسې مثالونه ورکړي دي چې د هغو د پوهېدو پلیول وي. الله تعالی چې کله په قرآن مجید کې الف لام میم ولیکو، نو د هغې نه پته ولګېده چې تو د هغو په علم نه پوهېږې. د هغو د علم دومره اوچتوالی دی چې تو په یو لفظ نه پوهېږې. که هغه اوچت علم په قرآن کې ایښې وې د الف لام میم په شان، نو تو به په یو حرف هم نه پوهېدې. الله تعالی انسان له هدایت ورکوي، انسان له د پوهېدو د پاره مثالونه ورکړي دي، د هغو په لیولي مثالونه ورکړي دي. کچری الله تعالی مونږ له د کائناتو متعلق داسې مثالونه راکړی وی چې هغه مونږ لیدلی نه وي، نو په هغې به مونږ څنګه پوهېدو؟ نو الله تعالی چې زمونږ په دنیا کې کوم څیزونه دي، د هغې مثالونه مونږ له راکوي، ځکه چې مونږ په هغې پوهېږو. د دې پوری چې د جنت مثالونه یې ورکړي دي او په هغې مونږ نشو پوهېدی، نو د هغې یې د دنیا د څیزونو سره مشابهت کړی دی، ځکه چې مونږ پرې پوه شو. د جهنم خبرې هم زمونږ د عقل نه بهر دي، خو بیا هم الله تعالی د دنیا د څیزونو سره هغې له تشبیه ورکړی دی لکه ور، لیکن هغه ور داسې خو نه دی. د هغه ځای ګټې د دې ځای د ګټو په شان خو نه دي. د جهنم د مارانو خبرې راغلي دي، حالانکه د هغه ځای ماران د دې ځای د مارانو نه مختلف دي. نو الله تعالی مثالونه په دې وجه بیان کړي دي چې هغه مونږه پوه کړي. نو دا الله تعالی رحمت دی په مونږ باندې چې هغه زموږ د پاره د دې ځای د سیزونو په شان مثالونه بیانوي. او کتاب هم داسې په کار دی چې هغه د انسان د عقل مطابق وي. دغه شان د نرسي استادان کله شاګردانو ته په تصویر باندې سیزونه ښایي، کله په بلاکونو باندې مثال ورکوي، کله په لوبو لوبې کې هغوی له مثال ورکوي. ولې؟ ځکه چې د بچو په لیول هغوی پوه کړي. ټیک شوه؟ نو ولې د استاد هم دغه لیول وي؟ نه، د استاد لیول دغه نه وي، خو هغه څه کوي؟ هغه د بچي په لیول هغه پوه کوي. نو دغه شان دا د الله تعالی لیول نه دی، دا د هغو رحمت دی چې زموږ د اسانۍ دپاره، زموږ د کم عقلو د پوه کولو دپاره مثالونه بیانوي د دې دنیا د سیزونو سره. د دې نه یوه ډیره اهمه خبره په ذهن کې راځي. څه ده هغه خبره؟ د دې مطلب دا دی چې الله تعالی غواړي چې مونږ په قرآن باندې پوه شو، ځکه چې هغه مثالونه راکړي دي. که په دې پوهېدل مقصد نه وو، د دې هدایت اغسل مقصد نه وي، نو بیا کو الف لام میم یا الف لام راوي، نو ثواب خو به د هغې نه هم میلاو شوی وو. که د قرآن مقصد صرف د هغې نه ثواب اغستل وو، نو بیا به پکې الله تعالی هغه لفظونه کوم چې د هغو د علم مطابق دي هغه بیان کړي وو. نو بیا خو به مونږ په څو نه پوهېدو، او صرف ثواب به راته میلاوېدو او هدایت به راته نه میلاوېدو. لیکن الله تعالی مثالونه ولې ورکړل په اسانه ژبه کې؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. مونږ دا قرآن آسان کړو د نصیحت د پاره، څوک شته چې هغه تینه نصیحت واخلي؟ نو الله تعالی قرآن ولی آسان کړو؟ ځکه چې مونږ د دینه نصیحت واخلو. د دینه صفا پته چلیږي چې الله تعالی وایي دا دلیل دی چې الله تعالی د قرآن زموږ د پوه کولو د پاره رالیږلې دی، او دومره آسان کړی دی چې په دې کې مثالونه ورکړي دي چې تاسو په خبره باندې پوه شئ. چې مونږ واړو هم پوه کوو، نو هغوی له مثالونه ورکوو. الله تعالی زموږ دپاره مثالونه راکړي دي، سبحان الله، چې بنده په اسانه باندې پوه شي. خو که بیا هم مونږ ځان نه پوه کوو، پوه شوئ؟ تاسو د قرآن په مقصد باندې، دا صرف د ثواب اغستو دپاره نه دی راغلی. ثواب خو به میلاو شي، خو دا د پوهېدو دپاره دی، ځکه په کې مثالونه ورکړی شوي دي. اوس سوچو چې مثالونه راغلل، په معاشره کې دوه نمونه خلک وي چې د هغوی رویې مختلفې وي. فاما الذین آمنوا، پاتې شو هغه خلک چې چا چې ایمان راوړی دی، نو د هغوی سو رویه وي. فیعلمون انه الحق من ربهم، نو هغوی ته پته ده، هغوی پیژني چې دا هر څه حق دي، دا د هغوی د رب د طرف نه دي. هغوی وایي چې کو د ماشي مثال راشي، کو د جولا مثال وي، کو د هاتي مثال وي، کو هر نمونه مثال راشي، نو دا زموږ د رب د طرف نه دي، دا حق دي، دا رښتیا دي. مونږ په دې اعتراض نشو کولی چې دای ولی بیان کړو، کو هغه د ماش مثال ورکړي، د جولا مثال ورکړي، او کو د هاتی مثال ورکړي، دا زموږ د رب د طرف نه هر څو حق دی، دا رښتیا دی. که مونږ په خبره پوه شو یا پوه نه شو، دا زموږ د خپل عقل کمی دی، مونږ په دې باندې اعتراض نشو کولی، دا حق خبره ده. نو ولی دا ضروری ده چې مونږ دې په هر خبره باندې پوه شو؟ نه، دا ضروری نه ده چې مونږ دې پوه شو. نو هغوی به دا چرته اونوایي چې مونږ پوه نه شو. نو دا سو خبره شوه چې چونکې زه پرې نه پوهېږم، نو دا صحیح خبره نه ده. نو دلته کې مؤمنان وایي چې که مونږ پرې پوه شو او که نه، خو دا خبره حق ده، زموږ په عقل کې کمی دی، دا زموږ د رب د طرف نه حق خبره ده، صحیح خبره ده. کیدی شي چې په حدیث کې یو خبره وي او هغه ستاسو په ذهن کې رانه شي، لکه ما چې تاسو ته د قربانۍ د ځناورو متعلق ویلي وو چې هغه به په پل صراط باندې د خلکو دپاره سرلۍ جوړیږي او خلک به پل صراط په دې طریقه باندې کراس کوي. اوس تاسو سوچ کوئ چې دا به څنګه کیږي؟ ټوله فیملی به په هغې باندې ځي، نو دا به څنګه ځي؟ نو په داسې خبرو باندې تاسو نن نشئ پوهېدی، نو تاسو د هغې په یوه خبره هم نشئ پوهېدی چې اعمال به څنګه تللی شي. اعمال چاته په نظر راځي؟ د هغې څه شکل شته؟ نو دا راته ووایئ چې د دې جواب شته ستاسو سره، او یا نور به دومره نږدې وي؟ نن دومره لرې دی نور، او بیا هم په ګرمۍ کې انسان نور ته نشي کیناستی او نه برداشت کولی شي. ځینې خلک د ګرمۍ نه مړو شي، او اوس چې نور دومره نږدې شي چې د یو میل په فاصله به وي، نو مونږ به څنګه بچ پاتې کیدی شو؟ مونږ به مړو کیږو نه؟ دا څنګه کیدی شي چې مونږ دې ژوندي پاتې شو؟ د دې نه به تاسو څه مطلب اخلئ؟ ها، نو په دې خبرو خو تاسو نشئ پوهېدی. نو مونږ لاس ویل پکار دی چې دا حق دی زموږ د رب د طرف نه. دغه شان ایمان والا وایي چې دا حق دی د رب د طرف نه دی، دا خبره رښتیا ده، مونږ واورېده او ومنله. که دا زموږ په دماغ کې راشي او قرآن شي، نو هیڅ فرق نه پرې باسي، ځکه چې دا زموږ د عقل نه لرې خبرې دي. مونږ په دغه کیفیاتو باندې نن نشو پوهېدی. ځناور سو تاسو داسې پول کراس کولی شئ چې هغه د تورې په شان تېره وي، په هغې خپې ښودی شئ، نو بیا لا ځناور به پرې څنګه ځي؟ څوک به وي چې هغه د بجلۍ په سپیډ په هغې باندې تیریږي؟ خو په هغه ورځ به خلک ځي. نن دومره رفتار شته، داسې به څوک وي چې د هوا په رفتار به ځي، په عام روډ بنده نه شي تلی او په پل صراط به منډه وهي. نو یاد ساتئ چې ایمان والا د هرې خبرې د پوهېدو دپاره سوال کوي، لیکن اعتراض نه کوي. هغوی داسې چرته نه وایي څنګه چې دوی وایي چې دا سو خبره شوه چې الله دا مثال ورکړو، نکته چینی نه کوي، خو هغه وایي چې بس ما واورېده او ومې منله. لیکن سنور خلق هم دي. واما الذین کفروا، او پاتې شو هغه خلق چا چې انکار وکړو، نو د هغوی سو رویه وي. فیقولون، نو هغوی وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا، چې د الله د دې مثال نه څه مطلب دی، څه اراده ده د دې مثال نه؟ په کار خو دا ده چې خپل ځان ټیکړي، نو الټه په مثالونو باندې اعتراضات شروع کړي چې دا سو خبره شوه چې د الله د دې مثال نه څه مطلب دی، ایله دا مثال یې ورکړو. سبحان الله، ګورئ خبره یوه ده، دغه شان یو مثال دی. د دواړو رویې څومره مختلفې دي، یو څنګه فورا زر خبره اومني او دویم څنګه زر انکار وکړي د منلو نه، بلکې الټه اعتراض وکړي. تاسو سو خیال دی چې نن خلک اعتراضات کوي، نن تاسو په معاشره کې دا نمونه خلک اوري او نن هم خلک اعتراضات کوي، کافران خو کوي، خو افسوس خبره دا ده هغه خلک چې ځان ته مسلمانان وایي نو هغوی هم اعتراضات کوي، ځکه چې هر کله انسان ته ځان ډېر عقلمند او هوښیار ښکاري. نو اوس زه د قرآن متعلق هم سوالونه کولی شم. استغفر الله ربي. اوس خو زه د یویشتمې صدۍ ښځه یم، نو زه 1400 کاله مخکې خبرې څنګه ومنم؟ اوس زه په دې کې نقص ګورم. ګورئ، د هر څیز یو حد وي، ټیک شوه؟ او د حد نه سیوا اخوا بنده نشي تلی. چې څوک هغه لاین کراس کړي نو هغه د هدایت اغېستو نه محرومه شي. مخکې به دغه خبره راځي. یوه خبره یاد وساتئ چې کله هم لا خو خلکو قرآن ویلی هم نه دی د تفسیر او معنو سره، هغوی ته خو پته شته هم نه چې په دې کې لا د ماشي او مچ خبرې دي. نو دا خبرې خو هغوی له نه ورځي، لیکن اعتراض کول نن هم خلکو نه دي پریښي. اعتراض کول خو ګران کار نه دی، صرف په ژبه باندې وینا ده. کو هغه په قرآن هم اعتراض وي نو هغو ته غټه خبره بالکل نه ښکاري چې دا د الله کلام، مونږه څنګه په دې باندې اعتراضات او سوالونه کولی شو، څنګه په دې باندې نقطه چینی وکړو، څنګه د دې په خبره کې شک وکړو. لیکن نن هم په مجلسونو کې ناس خلک په دې قرآن باندې خبرې کوي او بلکې وایي چې دای په کوم ځای کې په قرآن کې لیکلی دي. نو دا راته وایي چې تاسو چېرته قرآن ویلی دی. نو د داسې خلکو نه زه یو تپوس کول غواړم چې تاسو څومره قرآن ویلی دی. امام شافی رحمه الله یو ځل په یو مسله باندې نه پوهېدو، نو 300 ځله هغو د شروع نه واخله د اخره پورې قرآن ووې، 300 ځله یې ووې، ټیک شوه؟ او دا د قرآن سکالر وو. او یو دی دا خلک چې هغوی یو ځل هم قرآن مخ په مخ ټول نه وي ویلی او خبره داسې کوي چې دا یې کوم ځای لیکلی دي، دا کوم قرآن دی، دا لا کومه خبره ده، او هغه خبره صفا په قرآن کې لیکلی شوی وي او هغوی اعتراضات کوي. اوس مونږ له څه په کار دي؟ د دې ځای پورې چې مونږ قرآن ووی نو زموږ څه رویه په کار ده چې کله مونږ له د قرآن متعلق خبره راشي چې څوک وایي چې په قرآن کې دا دي، نو زموږ څه رویه په کار ده؟ فوراً مونږ له څه ویل پکار دي؟ سمعنا واطعنا، مونږ واورېده او مونږ ومنله. مونږ له فوراً ویل پکار دي چې دا حق دی، دا صحیح خبره ده، دا زما د رب د طرف نه ده، دا د الله تعالی حق خبره ده. فوراً زمونږ د خولې نه داسې خبرې وتل پکار دي. کیدی شي چې په ځینو خبرو تاسو پوه نه شئ، ستاسو د عقل نه بهر وي هغه خبره، نو ځینې خبرې چې څنګه ستاسو سوچ دی د هغې خلاف وي. کیدی شي الله دې نه کړي چې تاسو پې اعتراض وکړئ چې دا ولي یا دا څنګه په دې وخت تا له څه جواب پکار دی؟ انه الحق من ربهم، دا حق خبرې دي زما د رب د طرف نه، ځکه چې د ایمان والا داسې ریاکشن وي. ها وګورئ چې د چا رویه د دې خلاف وي. هغه خلق څوک چې کفر کوي هغوی ته خپل ځان دومره غټ شی ښکاري چې ماذا اراد الله بهذا مثلا، د دې خبرې نه څه پته چلیږي؟ تکبر، لویی، لویوالی. زما دماغ دومره چت دی چې زه تپوس کولی شم، زه اعتراض کولی شم، زه خپل عقل دومره لوی ګڼم چې په قرآن باندې سوالونه شروع کړم. دا خو حد کراس کول دي. دا رویه د چا ده؟ د کافر. دا خبره یاد ساتئ چې څنګه په قرآن کې مخکې ځئ نو تیر سبق مه هیروئ چې مونږ څه ویلی دي، ټیک شوه؟ اوس دا آیتونه وایی او کوم تفسیر چې تاسو ویلی دی نو پکار ده چې تاسو پرې پوهېږئ. نو چې اوس تاسو د دې آیتونو تلاوت اورئ نو دا خبره پکار ده چې ستاسو ذهن راشي چې هر کله د قرآن خبره راشي که هغه مثال وي او که هغه هر څه وي، چې ماته په قرآن باندې د اعتراض کولو هیڅ حق نشته. چې کله زه په څه خبره پوه نشم زما په عقل کې رانشي نو زه دا وایم چې دا زما د عقل کمی دی. الله تعالی په قرآن کې په سورة العنکبوت آیت 43 کې فرمایلی دی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ، او دا مثالونه دي چې مونږ یې د خلکو دپاره بیانوو. وما يعقلها إلا العالمون
او په دې څوک نه پوهیږي سوای د علم والونه. دا خبره چې کوم زمونږ اسلاف وو، یعنی کوم خلک چې تیر شوی دی نیک خلک، په هغې کې یو بزرګ ویلي وو چې زه په قرآن کې مثال واورم او زه پرې نه پوهیږم نو زه په جړا شم. ولې؟ ځکه چې الله تعالی فرمایلی دی چې په دې مثالونو باندې صرف علم واله پوهیږي. نو دې مطلب دی چې زه جاهل یم، زه بې علم یم، زه پرې نه پوهیږم. نو په خپل حال باندې بنده جاړي، دا نه کوي چې په قرآن باندې خبرې شروع کړي. د دې نه غټ تکبر نور څه کیدی شي چې انسان الله تعالی ته په مقابله کې ودرېږي
او خپل عقل ورته دومره غټ ښکاره شي. ځکه الله تعالی وفرمایل یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. ګوره، بیا الله تعالی گمراه کوي بنده په دې وجه باندې او ډیرو ته په هدایت هم ملاویږي. په به کې چې دا هی راځي نو دا د مثالونو د پاره، یعنی ډیر خلک د دې مثالونو سره گمراه شي، هغوی وایي دا سو مثال دی، هغه سو مثال دی، او ډیر د دې مثالونو سره هدایت بیا مونی چې دا مثالونه وایي، هغوی پرې پوه شي، د هغوی په عقل کې خبره راشي چې الله تعالی کوم مثال ورکړی وي، کیدی شي چې د مثال نه بغیر هغوی په خبره نه وي پوه شوي، خو چې هغوی مثال وي نو ټوله خبره د هغوی د پاره صفا شوه او د هغوی زړه نور هم مضبوط شو. نو دې په وجه ډیر خلک هدایت بیا مونی. او کومونږ د هی نه مطلب د قرآن واخلو، نه د قرآن په وجه ډیر خلک هدایت بیا مونی او ډیر خلک گمراه کیږي. ځینې خلکو په قرآن کې وي چې په جهنم باندې داروغه، یعنی پهردار دی. نو ابو جهل وی چې دا خو صرف نلس پهردار دی. نو د ځینو سره ته مقابله وکړه او د سو سره به زو کړم او خندای ترینه جوړه کړه او ټوقی کولې چې دا خو زمونږ د پاره هیڅ نه دی. او دوی وایي چې په جهنم کې د زقوم ونه ده، نو په اور کې ونه هم لویږي. دغه شان خبرې به یې کولې نو نور هم گمراه شو، نو په کفر کې زیات شو او نقصان ورته ورسېدو. ځکه چې په قرآن باندې اعتراضات کول، په دې کې خبرې راوستې، نو هغوی گمراه شو. نن هم الله اکبر داسې خلک شته چې داسې کتابونه لیکي، ویب سایټس یې جوړ کړي دي، په یوټیوب باندې ویډیوز جوړ کړي دي، دلته یې څه واورېدل او بیا یې هلته اعتراضات شروع کړل. او زمونږ د مسلمانانو عقلونو ته ګوره چې په کار ده چې داسې ځونه مونږه د خپل عقل نه وباسو او په دې باندې پرده کیږدو. نو مونږه نور د دې اشتهار کوو، هوا ورله ورکوو، خلکو ته یې په فونونو فورورډ کوو چې ګوره دا یې څومره غلط لیکلی دي، یهودي سازش دی، د دې نه بچ اوسئ، دا ویډیو وګورئ چې دې کافر څنګه جوړ کړی دی. او چې چا ته میلاو شي نو هغه وایي چې زه یې کلاو کړم، چې زه یې وګورم چې په دې لینک کې څه دي. نو تا خو د هغې اډورټایزمنټ وکړو، هغه خبره دې نوره هم مشهوره کړه، او چې د هغو څه مقصد وو نو هغه دې پوره کړو. تا له په کار وو چې تا دا خبره دباو کړې وي. ښه به دا وه چې څه مسج مو مخکې چا ته فورورډ کړی وي، ټیک شوه؟ نو تاسو دا نیگیټیو سیز ښه پیلاو کړو په دې غلط فهمۍ کې چې مونږه بندیان د بد کارونو نه منع کوو، خو په اصل کې خو تاسو دغه غلط سیزونو له هوا ورکوئ، غلط شی دباو کړئ، مه فورورډ کوئ، د هغې شهرت مه کوئ. نو الله تعالی د دې قرآن سره گمراه کوي. اوس زما ستاسو نه دا سوال دی چې الله تعالی لا گمراه کول هم کوي، نو د قرآن نه هم خلک گمراه کیږي، ها نو ولی د دې قرآن په وجه څوک گمراه کېدی هم شي؟ که ستاسو نه څوک تپوس وکړي نو ها بالکل، د دې قرآن نه خلک گمراه کیږي هم. نو ولی قصور د قرآن دی؟ دا د قرآن قصور نه دی، ځکه چې د دې میسج سره ځینو ته هدایت هم میلاو شو او هم د دې میسج سره ځینې خلک گمراه شو. نو بیا قصور د چا شو؟ د میسج او د میسج اغستو والا. نو ظاهره ده چې دلته میسج اغستو والا مسله د هغو ده. که هسې په پیغام کې پرابلم یا مسله وي نو بیا خو به ټول خلک گمراه کېدی شو.
نو بیا ولی د داسی چې زینو ته ګایډنس یعنی هدایت میلاو شو، ځکه چې دا میسج یعنی پیغام خو پرفیکټ دی، په دې کې هیڅ کمی نشته، خو چې څوک اغستو واله دي نو د هغوی دننه خرابې دی. هغوی ته خپله خبره دومره غټه ښکاري چې هغوی ته د قرآن خبره هیڅ هم نه ښکاري، دا ورته ډیر حقیر ښکاري یعنی کمتر، نو ځکه دوی ګمراه شي. د دې مثال داسې دی چې یو بنده بیمار دی، هغو له تاسو دیسي غوړي ورکوئ نو نور بیمار شي، حالانکه دا خو د طاقت شی دی، خو چونکې دی بیمار وو او تا ورله دیسي غوړي ورکړو نو هغه ښه بیمار شو. لیکن یو بنده تندرست دی، ټیک دی، هغو له تو ورکړې نو هغو له طاقت ورکړي، نو خرابې په سیز کې نه دی، خرابې په بنده کې دننه دی. هغه سیز دو خوړو دی الرډي نه جوړو او د ننۍ بیماری وه، نو هغه وانه غستو یعنی د هغو جسم اکسپټ نکړو او بیماری زیاته شوه. او هغه بل بند ټیکو دننه نو هغه ورسره مضبوط شو. دغه شان ایمان والا ته چې قرآن میلاو شي نو د هغو ایمان سیوا شي. او بعضی خلک قرآن ولی اخلي چې هغوی پرې اعتراضات وکړي، نو هغوی ته بیا دغه میلاو شي. چې څوک پرې څه اغستل غواړي نو هغه ورته میلاو شي.